لأجمل النبري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانیستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري چې سږ کال څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنې مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې احتمال شته. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس خرګوټي ډېرې برخې سوځولې دي.
دا مهمو خبرونو لندیز مل آزادی رادیو واورید دادی او نورو خبرونو تفصیل دا آزادی رادیو پر وی پانل وستلی سی چی ادرسی دا آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو تکی او آر جی. پا دیخ پروانی که مدسر موضوع دا وچی دا سوری علی شراحیل شی چی افغانستان او دا سیمی دینو هیوادونو تا دا ظلمی خلیزت دویم سفر با دا سولی خبرو تا لا امکانات برابر کردی. دا دی شرای اجرای ویغدی آزادی رادیو تا ویلی چی تیرو حدسو او عمومی خبرو تا پکتو دوی منتظری دی چی دا غبهیر نور هم عمل د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو د خپل سفر پیل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول کمانډان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې په ارغندې چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه نشي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 12 تنه نشي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په 303 پیته بیلابیلو عملیاتو کې د 1390 او 1390 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروین، 980 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 329 کیلوګرامه شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قمندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه یې هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهاري هیروین قاچاق کول.
تعداد 5 نفر که میخواستن
15 کسان هغه محل ونیول شول چې غوښتل د هرات له هوایی ډګر څخه د هیروینو 265 کپسولونه په خپل خېټو کې هند قاچاق کړي چې د تلاشی پر محل په گزارې ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونه ورده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان و خځې او وې ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشي موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولای چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرفروت ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولی دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پانه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانې رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې د دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې شپږ کیلو او 386 ګرامه هیروین په خپلو خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې درې ښځې دي. د زابل ولایت د امنیت قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د 15 کسانو غوښتل 18 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت له لارې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم سوی دي.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
په پکتیا ولایت کې له 15 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر سوی دي، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر.
د انجینیر اسدالله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. دی وایي چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت دېرش کلن سجاد کلک هوډ کړی چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شو اله کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو، بس د خدای له لارې نه د انسان توب نار څه نه یو ورډول.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مغزم مغرم ماوا دل صبر می درته وک
دا دل صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید کم سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره سوي راپور کې د نشي موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل سوي او د نشي موادو په کښت او تولید کې د ډېروالي خبره هم یاده سوې ده. خو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې ته په کتو سره دا مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاست نه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشي موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي مخ پر روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب
سکل داره. د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پامبړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیونو ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوي وي، خو دا ټولې پیسې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دا ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا شګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر سوی دی. د شګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې او 60 ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کیږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامي د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د قاچاق مخنیوی کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداري ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاس تر نه کوچه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په تولید کې د کموالي په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 13 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کري او مرکزي اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
13 کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت صفر شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی ډاکټر حفیظ الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کېږي، خو یوازې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کېږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زیا زیاتوي هغه ټاکلې اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کېږي.
تقریبا 15 کاله کېږي کم و زیات چې دغه امتیاز نه ورکول کېږي، یعنی هغو ولایتونو ته چې هغلته کوکنار کې صفر وي، حتی له هغو ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوي وي چې هغلته د تخریب دپاره به پیسې ورته ورکول کېدلې چې کومو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کوي. یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عادیز له کومې همکاریانې چې افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دوهمه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونه سوی کړی.
د نشه یي موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي دایوب او بزګرانو په خوخه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بند شوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنکړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل پکتیاوالو 13 کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کوي، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه او 4 کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخ په خیوال او ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړه له کومه مبارزه کوو نه ثابت کړی چې پکتیا کې یو بوټی نشته په هغه نه هدونه چې بیا مبارزه کوي یو بیا شعارونه ورکوي شعار دې په عمل کې پیاده کړي زموږ د کانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په دې یو لویش ځمکه کې چې د یو پټي حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه
او اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال در کړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسد الله کاموي ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تیر بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د دې پروګرام انګیزه څه وه
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو معلولیت یو درد دی نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو ورسره کینو ناسته ولاړه لرو نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې او ګړندي ګامونه واخلو
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري
زه او زما میرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو زما میرمن چې دوه پخې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي نو همیشه هغه د خویندو سره کینی زه د نرانو سره کینم خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ هغوی تشویق کوو زو شفخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته راشي نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کینه وړو یا شفخانې ته او د هغې د تداوۍ په برخه کې د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګو ځکه د یو معتاد سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې د هغه بې سرپرسته کېږي نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې یو اقلا یو معتاد ځان سره د تداوۍ نه وروسته اجر ونیسي یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه د ځان سره مامور ونیسي یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نار مجنون ته رجوع وکړي د هغوی کورنۍ بېته د دوی د منافعو نه برخمن شي
یو شمیر معلول معتادین هم لرو د دوی د نشو علت په څه کې ده ولې دوی معتاد شوي دي
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي ډېر لوستې معلولین پېژنم چې هغوی همدا محل چرس کې چې کله ورسره کېنو وایي چې زه څه شی وکړم ما ته بچیان را په غاړه دي زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجرید خواته تللي دي په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي حتی څوک خور لور ورته نه ورکوي خلک کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پښو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي که چېرته نالوستې معلولې هغه د حرفې دپاره لاړ شي چېرته موچیتوب زده کړي خیاطي زده کړي نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوست معلولین لپاره مناسب دي د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق نولسمه ماده وایي چې لږ تر لږه اووه فیصد معلولین په لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي مفت او رایگان درسونه ووایي نو په دغه اساس باندې د لوړو زده کړو وزارت هم چې دی په خپله برخه کې پاتې راغلی د معلولینو لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي د معارف په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی د معلولینو لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغنده او کوټي ګامونه واخلي لشک پرته تعلیمی تحصیلي او صحي او کاري فرصتونه د معلولینو ته مهیا نشي نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي
ایا معلول معتادینو ته هم تاسو عامه پوهاوی ورکوئ کنه که عامه پوهاوی تاسو ورکوئ نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده
نو شک پرته چې کله موږ د معتادینو یا روغ د ورونو او خویندو کور ته ځو زما میرمن او زمونږ کاري ټیم زمونږ سره یي نو د هغوی سره چې کله موږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري د هغې په نسبت معلول زمونږ خبره خاوري ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د میرمن پښې پلاستیکي دي کله چې زما سره همسا ګوري هغه یو نوی تمایل خبرو اورېدلو ته ښیي نور معتادین هغوی ډېر جدي ډېر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري
دا ما پوهاوی پروگرام سیده دا مالی تخنیکی او مسلکی زده کړو تم ضرورت لري، دې برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. همدارنګه زما میرمن په کور کې خیاطي کوي او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې جنیه مصرفو. زه مې همیشه میرمنې ته دا قناعت ورکوم، ضرورت هم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دی دا کم کړی دی. په دغه برخه کې موږ هیچا تر اوسه نه سپورټ کړي یو نه حمایه کړي یو، ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو، قوي حمایهګر پیدا کړو، زه تاسو ته ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډېر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نور اداري هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ټرانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکو او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو. د هغوی کورنۍ دې ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول په موټر کې کینو یا شفاخانه ته ویسو، هلته په بنوبت شکل باندې هلته شامل کو.
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د یو مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوسته خاطرې واردی. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه له نسوارو څخه پیل او بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو یې سر د نسوارو نه شروع کیږي، نسوار یو سوخ می چې وکول بیا خوند لاړ، بس یو خټه غوندې شنو، بیا سیګرټ شو، سیګرټو نه پس چرس شو. نم دغسې یو شپه می چرس نه و، بس یو ځای ته لاړم، هلته جاغه نازي پوډر وایي، وایي چرس خو نه لرو، مزه نن شپه دا پوډر وه، آ پوډر می چېول ځای راکې ونیو، بس چرس می پرېښود، عملي شو. ما نشې مخکې زه خپل ډرایور ومومه، دا کوریا او چینایي کپړې به راتلې، دې کار مې کاو. خو چې کله نشیان شو د کاروبار او سیلم لاړم، تبار هم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څه نه غورځولو. په دې چې پوه به شو چې دا پوډري ده، یعنې کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو، هغه در باندې نه کاو، مونځ او دس نه خطا کړو، کار روزګار نه خطا کړو، خپل همت غیرت نه خطا کړو. دا درته نه محسوسیږي چې یا مې اولاد یا کور کلی غم خادي یس، همدغه تا ته غټه خبره چې کپاله لی کپارامی کپاره لاریو، بس خپله نشو. ډېر د انسانتوب نه خلاف کارونه مو کړل، پردي مال ته م سترګې پټې کړې چې دا څنګه پټ کوو. ډېرو نه همدغسې موبایلونه وړي دي تینه، نو د لس شل زرو شی به هم تینه وی وړ، هلته به م زر یو نیم زر خرڅ کړ، که زر روپۍ به وی وروره، بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر و، که 1500 سوام ټوله والی. د ما یو زوی مکتب وای، یو ورځ مکتب ته نه ځي، سبای ټیم ده، خو ما ورته نه عارف یم هل څنګه نه ځي. و هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځیکم کفتان ده، کنه دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او موږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځیکي. نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړ، زړه یم د ما دې نیشو نه تور کړ. نو ما ورزش سره ډېره مینه وه، خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی، بیا یو عذاب شو چې نم دا طاقت مون کې و چې پریدو، او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو. نو د عمل نه مخکې ما کې ډېر حوصله وه، که د دوه ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځې سر ته ورسوم، خو اوس چې فکر کوم زما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی. ګنه
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا، څرې ګریوان، ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کره ورځي، او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Malau خوړل، دا خو مې دلته ایښي ول.
و سړیه، څه شی لټوې چې بیا دې ټولې غوټې او کلي سره راشیندلې دي؟
دلته مې څه هیروین ساتلې ول، نه پوهېږم چې اوس ولې نشته.
هغه ما ایسته واچول، ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه.
هغه مې مه حراموه، څو وار مې درته ویلي چې زما په شیانو کې کار مه لره.
ټوله ورځ ته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی، ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود، اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ټوله ورځ په غوږونو کې را بنګېږي، ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران واچول، اوس راټولې کړه.
مغزه مې مه حراموه، ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو؟ ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
یاره ښځې، نور زه هم څه ګزاره نه شم کولی. یو دوه درې، زه په ما په درې کانو طلاق یې.
وی بخت مې تور شو. دا ته څه وایې؟ نور خو دې دا څو کاله په سره ورکې نیولې ومه، اوس یې طلاق هم کړم. زه د وړې ماشومان څنګه دلته تا سره په سره اور کې پرېږدم؟
ورځم ماشومان درسره بوځه، نه دې څه په کار یې او نه دې ماشومان له مخې مې ورځي.
راځئ بچیانو چې ځو، او خدای دې ښه ورځ نه درکوي، او خدای دې وشرموه، او خدای دې په داسې درد اخته که چې هېڅ علاج یې نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار، دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس عریفه، په زخمونو مې مالګې مه راندوړوه، تر زړه مې وینې ساسي وینې.
یاره زما خبره او که څه کیسه ده، ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغییر وکړه؟ ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره، ځان ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره.
بس ظریفه، پوښتنه مه کوه، له پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې، اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي غاپي.
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې؟ داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته اوس زورهوره؟
ډېر بد مې وکړل، خپله مینه مې په خپل لاس پېره کړه، ګل غوندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول، بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاقه کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیاره اوس وکړم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کور څټه مسپیمو نه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کوو؟
دا ټول نه دې غم لړلو پونډرو له لاسه زه خمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما وسه وسه خراب شو.
نو پر دومره وړه خبره څوک ښځه طلاقوي؟
انسان چې خمار شي بیا یې کله عقل کار کوي؟ دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه، ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي. خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.